باز کسی بیلانس تجارت و اثرات منفی از او بالای مجموع اقتصاد مملکت. این چیزها را جنبندی کردیم و در وقت زمان رفت مسئولیت کردیم و کمیته اقتصادی شورای وزیران که وزیرس رو داشتیم با وان گفتیم بر شورای.
افغانستان که د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي راډیو او رېدې ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري است نوري هرکلای کوم. مخله دې چې د خبرونې بشپړه معرفي وکم پیل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو وزارت وایي د سالنګ لوی لار چې پرون د درنې واورې د اورېدو له کبله بنده شوې و نن سهار بېرته پرانیستل شوه. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن سهار په خپله ایکس پاڼه لیکلي اوس په دې لارې یوازې واړه موټر تګ راتګ کولی شي. د حق شناس په وینا په شمالي سالنګ کې 450 سانتي متره واوره اورېدلې او په جنوبي سالنګ کې بیا اندازه له 45 تر 109 سانتي مترو پورې رسیږي. هغه له موټر چلوونکو غوښتي دي چې په لاره د سفر په مهال ژمني وسایل ځان سره ولري او ترافیکي لارښوونو ته هم پام وکړي. په بدخشان کې د طالبانو چارواکي وایي د دې ولایت په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د واورې د ښویېدو له کبله درې تنه مړه شوي دي. ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی نن یکشنبه په خپله ایکس پاڼه د بدخشان د امنیې قمندانۍ په اساس ویلي چې د مړو شوو کسانو جسدونه د سیمې د اوسېدونکو په هڅه له واورو راایستل شوي دي. د پیښې د څرنګوالي په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو تر څنګ په بدخشان کې درنې واورې وورېدې او له کبله یې د دې ولایت د څو ولسوالیو ترمنځ لارې بندې شوي دي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ټیسټ مسابقې په دریمه ورځ نن افغانستان خپله دوهمه پاڼۍ یا اننګز په داسې حال کې پیل کړ چې سریلانکا په خپله لومړۍ پاڼۍ کې تر افغانستان 241 زیاتې منډې کړې وي. افغانستان په خپله لومړۍ پاڼۍ کې ټول ټال 198 منډې وکړې خو سریلانکا یې په ځواب کې په لومړۍ پاڼۍ کې 249 منډې وکړې. دا مهال د افغانستان ټیم بیټنګ کوي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي نن یکشنبه په متحده عربي اماراتو کې د تکواندو د نړیوالو سیالیو په 11 پړاو کې افغان لوبغاړو خپل سیالان مات کړل. په 5 وزن کې امید سهاک د ایران او قرغزستان سیالان مات کړي او د منځلوبو یا کوارټر فاینل پړاو ته رسیدلی دي. هغه به په دې پړاو کې له ازبکستاني سیال راشدوف سره لوبه وکړي. دغه راز حکمت الله زین هم خپله لومړنۍ سیالۍ چې د قزاقستان هیواد و مات کړ او دویمه سیالي به په منځلوبه کې له یحیی الغوسانی سره ترسره کړي. علی اکبر امیری هم خپله لومړۍ سیالۍ له فرانسوي سیاله ګټلې ده. د ویلو ده د تکواندو دغه نړیوالې سیالۍ به 4 ورځې دوام وکړي. په پاکستان کې د انتخاباتو په درشل کې د امنیتي پیښو په دوام کې نامعلومو وسلوالو د بلوچستان ایالت په کلات کې د جمعیت علما اسلام ګوند پر دفتر بمی برید کړی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې تېر ماښام د جمعیت علما اسلام ګوند پر انتخاباتي دفتر برید وشو خو په نتیجه کې چا ته مرګ ژوبله نه ده پېښه شوې. د جلاد خبر پښتونخوا په ایبټ آباد کې د تحریک انصاف ګوند یو ځایي مشر په یوه برید کې وژل شوی دی. تر دې 2 ورځې پخوا هم په بلوچستان کې د پیپلز ګوند پر انتخاباتي دفتر بمی برید شوی و. په داسې حال کې چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته 4 ورځې پاتې دي، تر اوسه پورې پر انتخاباتي غونډو او کاندیدانو ګڼ شمېر بریدونه شوي دي. د بلوچستان ایالت په چمن کې د پرلت مشران وایي د دې لپاره چې د پاکستاني چارواکو د پاکستان چارواکو د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي په خپله سیمه کې د انتخاباتو مخه نیسي. په چمن کې زرګونو کسانو له تیرو 1 ورځو راهیسې په دې خاطر احتجاج ته دوام ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورټ شرط ایښی دی. د چمن د پرلت ویان صادق اتکزی نن د امریکا غږ راډیو ته وویل چې د خپلو اعتراضونو په دوام کې به د دولتي دفترونو مخ ته کانټینرونه کیږدي او د دولتي ادارو فعالیت به ودروي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ډیموکرات ګوند نهایي کاندید د ټاکلو لپاره د امریکا د ولسمشرۍ په مقدماتي انتخاباتو کې تیره شپه په جنوبي کارولینا ایالت کې لومړی لوی اکثریت ترلاسه کړ. په خپل ګوند کې جو بایدن 2 سیالان لري، یو دنفلی اپس چې د استازو جرګې غړی دی او بل ماریان ویلیامسن چې لیکوال او شنونکی ده. په خپلو ګوندونو کې د اکثریت له ترلاسه کولو وروسته به د ډیموکرات او جمهوري پال ګوندونو دوه بریالي کاندیدان د سږکال د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې له یو بل سره سیالي کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واوري چې د افغانستان د پخواني حکومت یو شمېر جګپوړي چارواکي او د ولسي جرګې یو شمېر څېرې په افغانستان کې د فدرالي نظام د جوړولو په هدف یو نوی سیاسي خوځښت اعلان کړی. دا موضوع به د سیاسي چارو له یوه شنونکي سره وڅېړو. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي د هغو نویو کارتونو د بیو د پرې کولو وس نه لري چې د ایراني چارواکو لخوا په دې هیواد کې د دوی د قانوني استوګنې لپاره د توضیع لړۍ پیل شوې ده.
ساسد میلیون پول میخواست کسانی که اینجا باید جایگزین بشن میردیم از می
په غزنی که د طب له پوهنځیو یو شمېر فارغان د طب د دولتي پوهنتون غوښتنه کوي
چې موږ وظیفو لپاره اپلای وکړو سیوي ورته ورکړو نو دوی پوښتنه د موږ نه د اګزیت اګزام کوي.
دا به هم واوري چې د افغانستان په اکثره ولایتونو کې وروستیو واورو او بارانونو ته خلک خوښ دي چې ورسره به د اوبو زیرمې ډېرې شي.
موږ هم چې کله خپل بامونه پاک کړل واوره مو ذخیره کړه تر څو له دې لارو وکولای شو د ځمکې لاندې د اوبو سطحې په راجګولو کې مرسته وکړو.
دغه ورځ پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو اوریدې خبرونه په دوه منی مې کړې. ازادي رادیو ځانګړی پروګرام و مورز هم مهیروي. د افغانستان یو شمېر پخوانیو سیاسونو او چارواکو د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا تر نوم لاندې یو سیاسي خوځښت اعلان کړی. په دې شورا کې د پخوانی جمهوری نظام د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ولسي جرګې یو شمېر غړي من جمله په افغانستان کې د فدرالي نظام د سرسخت ملاتړي لطیف پدرام په ګډون یو شمېر د دې جرګې پخواني غړي او دغه راز د پخواني نظام یو شمېر چارواکي راټول شوي دي. دوی تېره شپه په یو آنلاین غونډه کې د افغانستان په اوسني وضعیت د دغه شورا له جوړېدو سره د افغانستان پر امنیت وضعیت اوسني وضعیت هم اندېښنه وښوده او وویل چې د بدلون لپاره به سیاسي مبارزه کوي. نور جزئیات به له خپلې خبریالې واورو. مهرباني.
وخت مو بخیر. څرنګه چې تاسو ویلي د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا په نوم یوه نوې سیاسي خوځښت د آنلاین ویډیو کانفرنس له لارې خپل حضور اعلان کړی. په دې شورا کې اتاتي جمهوري نظام کې د ولسمشر مرستیال سرور دانش، د پخواني ولسي جرګې غړي محمدالدین مهدي او عبداللطیف پدرام او یو شمېر نور پخواني چارواکي او سیاسون غړیتوب لري. د دې چې د فبروري په درېمه د یو آنلاین ویډیو کانفرنس له لارې د خپل شتون په اعلانولو سره وویل چې د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا جوړولو موخه د دې هیواد ننګونو ته رسېدنه ده. په دې جمهوري نظام کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش او د دې شورا د مؤسسانو د پلاوي غړي په دې آنلاین ویډیو کانفرنس کې وویل
هدف اساسی و بنیاد
د فدرالي شورا اساسی او بنسټیز موخه د ټاکنو لارې واک اصلي سرچینه یعنی خلکو ته رسول او په افغانستان کې د فدرالي جوړښت په بڼه ټولنیز عدالت تامینول دي چې همدې موخه ته رسیدو لپاره د مبارزې له ټولو مشروع لارو څخه به کار اخلو.
ښاغلی دانش ننګونو فارتزیات ورنه کړل خو د دغه سیاسي خوځښت په منشور کې راغلی د توفی د تړون له لاسلیک او د جمهوریت له ړنګېدو وروسته یو ځل بیا خاصه له سقوط سره مخ دي او د ځواب ویونکي دولتي جوړښت نشتون د سیاسي واک انحصار او قومي او کلتوري تبعیضي کړنو زموږ خلک غمجن کړي او د افغانانو ګډ او سولهییز ژوند یې تریخ او د زغم نه ور کړی. هغه دا وایي چې طلب چارواکو وایندیانو په تېره دیره کې رات کړی دی. ښاغلی دانش د خپل خبرو په دوام کې دا کړی چې کسان د پټوکو له طالبانو سره سیاسي او فکری توپیرونه لري، خو بیا هم دوی ته بلنه ورکوي چې فدرالیزم ومني. فدرالیزم یو سیاسي سیستم دی چې د دیموکراتیکو اصولو پر بنسټ ولاړ وي. په دا ډول نظام کې ملت پر یو شمېر سیمه ییزو حکومتونو ویشل کېږي، لکه ریاست یا ولایتي حکومتونه چې د مرکزي سیستم تابع وي، خو هر فدرالي واحد د ځانګړي ځواک، صلاحیتونو او پرېکړو تسلیم وي. په دې جمهوري نظام کې یو شمېر نورو چارواکو او سیاسي څېرو لکه عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، محمد محقق او نورو د خپلو پیغامونو له لارې د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا له جوړولو هرکلی کړی دی. موږ غوښتل د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا د شتون د اعلان او د ټولو د څرګندونو په اړه د طالبان حکومت نظر ولرو، خو ویان یې د ټولو مجاهد سره د مسلم غوښتنې ځواب نه کړي. کوم چې د افغانستان د مخکنیو چارواکو لخوا د بیلابیلو سیاسي خوځښتونو د اعلان په غبرګون کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا ازمایښ شوی تیری دی او توقع ورنه کیږي چې د افغانستان په خیر به پریکړه وکړي. یا د شورا په خپل خوشي منشور کې چې ولس ماتې لري لیکلي چې د یو دولت د ملت جوړونې لپاره درې بنسټیز اصول، قومي، ژبني او مذهبي تنوع، حقوقو، مکلفیتونو او امتیازاتو کې برابري او ټولشموله اوسېدل باید په پام کې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال هم یو شمېر سیاسي څېرو د فدرالي سیستم نظام د جوړېدو غوښتنه کړې وه، خو خلکو یې مخالفت کړی و او دا د افغانستان د ویش په معنا ګڼلی وه.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکو اسحاق اتمر هم د ټلیفون لار سره وصل شوې ده. اتمر صاحب، خبرونه ته خراغ لاست. په پایل کې که راپور ما اوریدلی وي، بشپړ د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا په نوم یو شمېر پخوانیو سیاسیونو، دغه راز د پخواني ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش او د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په ګډون سره راټول شوي او تر دغه شورا، یعنی د فدرال غوښتونکو شورا تر نوم لاندې یو نوی سیاسي خوځښت هم اعلان کړی، یو منشور هم اعلان کړی دی چې ځینو مادی پکې دي او دوی څه غواړي. خو تر ټولو تاکید پر دې دی چې باید په افغانستان کې واک د انتخاباتو لارې یو نظام ته وسپارل شي، یا هغه حکومت چې راځي باید د انتخاباتو لارې. دا هغه موضوع و چې پخواني ولسمشر اشرف غني هم ډېر پرې ټینګار کاوه، خو هسې ونه شول. طالبان راغلل او ټول افغانستان یې ونیو. څه فکر کوئ دغسې شوراګان د دې مخکې هم جوړې شوې دي نورې په مختلفو نومونو، آیا دا کوم درد دوا کولی شي؟
مننه سرور صاحب، تاسو ته اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. زما عرض دا دی چې افغانستان کې نوه د حکومت زموږ مشکل نه و. یعنی په تېر 40 کلونو کې مختلف حکومتونه وو، په دې کې د هر حکومت یا د هر دولت وظیفه دا وه چې مقتدر اوسېږي او خلکو ته هغه خدمات وړاندې کړي چې خلک ته غوښتونکي. صحیح دی چې دا به یو انتخابي حکومتي انتخابات په یو هېواد کې یو اصل دی، لیکن اقتدار ملي هم دا ډېر مهمه خبره ده. کله چې موږ د فدرالي نوم او د دې تر عنوان لاندې چې کوم جوړښتونه رامنځته کېږي، اول دی زمان د هېواد د پاتالوژي په اصطلاح دوی مطالعه کې وګوري چې افغانستان څه رقم یو هېواد دی. افغانستان یو کثیر الملیتي هېواد دی، په دې کې مختلف قومونه، توکمونه اوسېږي، او په دغه وخت کې د فدرالي غږ پورته کول دا زمونږ د ملي وحدت برخلاف یو کار دی. مونږ ملي وحدت ته نه رسېږو. تر اوسه پورې زموږ مشکل چې دی، دا د هغه نظامونو د خوا نه چې په خلکو باندې راتپل شوي دي او ملي بیس دوی نه دی درلودلی، هغه دي چې مونږ دغه حد ته رارسېدلي.
بله، اتمر صاحب، تاسو چې دا خبره کوئ چې موږ ملي د ملي وحدت تقریبا زد دغه یو حرکت بولی، د افغانستان عام وګړي چې مخکې هم دا موضوع مطرح شوی ده سخت عکس العملونه څرګند کړي، خپل دغه سیاسیون چې دلته راټولیږي، ولې داسې یو طرح وړاندې کوي چې هغه په افغانستان کې د اکثریت خلکو ملاتړ نشي ترلاسه کولی؟
دوی سیاسي تجاران دي. ګورې پرون همدغه دانش صاحب د اشرف غني معاون او په پخوانی نظام کې هم د کرزي صاحب په وخت کې هم دی د وزیرانو په ساته څو وزارتونه دی د دې تصدي دې پورې تعلق درلود. خودی د سیاست تجاران دی دوی هغه څه خبرې وړاندې کوي چې خلک په هغه باندې په بل رنګ باندې راټول کړي. زه په دې باور یم چې موږ باید داسې طرحې ولرو چې هغه باندې راټول شو چې ملي وحدت راولو. اوس وخت کې دغه منابع چې ولایتونه فدرالي شي او دغه منابع چې هر ولایت په خپل واک کې خپل ټول احتیاجات پوره کړي دا تقریبا د افغانستان دپاره ناممکنه خبره ده، غیر د دې نه چې موږ یو بل سیستم ته واړو چې هلته جزایر د قدرت همدا تېر نظامونو کې هم تقریبا جزایر د قدرت ډېر اوج ته رسېدلي وو او فدرالیزم د هغه یو نمونه ده چې دغه صلاحیتونه او قدرتونه محلي چارواکو ته قوماندانانو ته ورځي او دوی چې بیا هر څه وغواړي هغه کوي.
تاسو ښه خبره وکړه، له افغانستان مخکې له دې چې د طالبانو مخکینۍ واکمنۍ ته د پایتخت کېښودل شي او د بند موافقې په اساس باندې نوې اداره په افغانستان کې جوړه شي، په یو ډول باندې افغانستان دغه د فدرالي نظام تجربه کړی و، قدرتونه ویشل شوي و، د قدرتونو په راس کې د ژبې، مذهب، حتی د قوم او د دې په اساس باندې هغه ځواکمن کسان راټول شوي وو. کراشو دې خبرې ته چې د طالبانو له مخکنۍ واکمنۍ نسکولېدو وروسته نړیوالو چې کله افغانستان ته مخه کړله، ټول هغه پخواني څېرې چې ډېر په بشري حقونو باندې تورن و، پخواني جګړه ماران، هغه سره راټول کړل او یو نظام یې جوړ کړ. آیا که اوس فکر کوئ چې د طالبانو له حکومت سره نړیوال ستونزه لري، هغه د دوی غوښتنو ته غاړه نږدي، فکر نه کوئ چې د دې تر شا به ځینې نور خوځښتونه هم وي چې دغه مهرې سره راټولې کړي په یو ډول باندې او بیا یو نوې طرحه افغانستان لپاره دوی مطرح کړي؟
زه په دې باور نه یم، ځکه چې دغه کافي تجربه هم نړیوالو اخیسته، هم خپل افغانانو اخیسته. یعنی زمون غوښتنه دا ده، زما نظر دا ده چې هر یو حکومت چې هغه مقتدر وي په قانون باندې ولاړ وي، یعنی د قانون وشي تطبیق کړي په خلکو باندې، په ځان باندې. هغه نظام د خلکو دپاره د منلو وړ دی. دغه کسان چې زه ورته سیاسي تجاران وایم، دوی هم تیر وخت کې د طالبانو نه مخکې دوره کې هم خپل امتحان خلکو ته ورکړی او دغه ناکامه تجربه غربیانو او نړیوال تکرار کړ. شل کاله دوی ته یو فرصت و، لیکن دوی متاسفانه ونه شو کولای چې خپل پسله هغه حکومت هغه یو لور ته وزي چې مسؤلیت پذیره وي او خلکو ته خدمات وړاندې کړي او قانون پلی کړي. دوی خپله ډیری د قانون ماتونکي همدغه کسان وو. دغه تجربې زموږ په هیواد کې ناکامې تجربې دي. د دې تکرار زموږ هیواد دپاره یو لوی مصیبت او ناورین رامنځته کولی شي.
ډیره مننه د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمرو چې د افغانستان د یو نوي سیاسي خوځښت د جوړېدو په اړه خپل نظر سره شریکاو. په دې سیاسي خوځښت کې چې د افغانستان کې د فدرالي نظام د جوړولو په هدف یو شمېر سیاسي څېرې راټولې شوې دي، پکې د پخواني ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش هم شامل ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعت
وړاندې خبرونه کې د افغانستان په اړه ځینې نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو نړیوال موضوع. د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا پرون په یمن کې د ایران پلوه حوثیانو پر لزګونو هدفونو غچ اخیستونکي بریدونه وکړل. حوثی یاغیان په دې وروستیو کې په دې تورن شوي دي چې په سره سمندرګي کې په کشتیو حملې زیاتې کړي دي. نو تفصیل په دې رپورټ کې.
امریکا او برېټانیا تیره شپه په یمن کې پر ایران پلوه حوثی وسلوالو بریدونه وکړل. په دې بریدونو کې چې د حوثیانو خلاف د امریکا او برېټانیا دریم ګډ عملیاتو، د حوثیانو تر کنټرول لاندې لسګونه سیمې په نښه شوې. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په یو خبر پانه کې ویلي چې دا نوی حمله د حوثیانو پر هوازد رادارونو او د توغندیو پر وشتن ځایونو شوې دي. حوثیان د ایران له ملاتړه برخمن دي او لویدیز هیوادونه تور پوری کوي چې ایران د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو خلاف حوثیانو ته وسلې او مهمات ورکوي. ایران دا بریدونه غندلی دي. د ایران د باندنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی د حمله د یمن د کورنۍ بشپړتیا او د نړیوالو حقونو څرګنده سرغړونه وبلله. د حوثیانو ویندوی خبرداري ورکړی چې د امریکا او بریتانیا بریدونه به بی ځواب پرینشتي. د حوثیانو ویندوی یحیی سری وویل د غزې د خلکو په ملاتړ کې به د دوی بریدونه دوام وکوي او د امریکا او بریتانیا بریدونه به د دې سبب نشي چې دوی په سور سمندرګي کې له بریدونو راوګرځوي. د امریکا د دفاع وزارت له اعلان سره سم د تیرې شپې په عملیاتو کې په یمن کې په دیارلس ځایونو کې د حوثیانو پر ټول ټال شپږ ویشت هدفونو هوایي بریدونه شوي دي. د امریکا حکومت کابو دوه کاله پخوا د حوثیانو په منځ کې اصلي تشکیل انصار الله د تروریستي ډلو له فهرسته وویست، خو په سره سمندرګي او عدن خلیج کې پر تیریدونکو سوداګري بیړیو د وروستیو میاشتو له بریدونو وروسته امریکا یو وار بیا دا ډله تروریستي وبلله. امریکا وای د بریدونه د استرالیا، بحرین، کاناډا، ډنمارک، هالند او نیوزیلند په ملاتړ د جنگي بیړیو او الوتکو په وسیله شوې دي. د بریتانیا دفاع وزیر ګراند شاپس پر حوثیانو د خپل هیواد او امریکا د حملو تازه پړاو ته په اشاره وویل چې د دې بریدونو معنا په سیمه کې د کړکېچ زیاتېدل نه ده. ښاغلی شاپس ټینګار وکاوه د امریکا او بریتانیا ګډ عملیات د ګڼو هیوادونو په ملاتړ او د نړیوالو قوانینو مطابق د ځان د دفاع لپاره شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په ایران کې میشت افغان کډوال وایي د هغونیو کارتونو د بایو د پلی کولو وست نه لري چې د ایراني چارواکو لخوا په دې هیواد کې د دوی د قانوني استوګنې لپاره د توزیع لړۍ له یوې مودې راهیسې امپیل شوې ده. نور په دې رپورټ کې.
د افغانستان لویدیځ ګاونډي هیواد ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي هغه لګښت چې دغه هیواد له کډوالو څخه د زیرک کارتونو په بدل کې غواړي لوړ دی او دوی یې نشي پوره کولی. دا کارت په ایران کې میشتو کډوالو لپاره د پخوانیو هویت کارتونو پر ځای دی او په دې هیواد کې د دوی د قانوني اوسېدو زمینه برابروي. د دغو افغان کډوالو په ټکو د ایران حکومت له هرې کورنۍ څخه د زیرک کارت د ترلاسه کولو په بدل کې سل میلیونه تومان غوښتي چې شاوخوا یو لک دېرش سره افغانۍ کېږي او هره کډواله کورنۍ باید د اتلسو کالو څخه پورته هر نارینه غړي په بدل کې سل میلیون تومانه اضافه ورکړي. له دوی څخه دوه تنو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل
د میاشتې نهه میلیونه تومنه لس میلیونه تومنه کار کوو، څلور پنځه میلیونه یې زموږ د کور مصارف کېږي، څلور پنځه میلیونه یې چې پاتې شي د کور کرایه او ځینې نور مصارف کېږي. په ایران کې ډېره قیمتي ده. موږ د کورنۍ څلور غړي څلور سوه میلیونه تومنه له کوم ځایه کوو؟
موږ هلته مراجعه وکړه، هلته زموږ څخه د سر شمېرنې یوه پاڼه او شمېره یې موږ واخیسته. وی ویل موږ بیا در سره اړیکه نیسو، تر اوسه یې اړیکه نه ده نیولې. زموږ اندېښنه دا ده چې دلته د اوسېدو لپاره سل سل میلیونه تومانو غواړي، که نه نو موږ شړي.
زیرک یا هوشمند کارت د اوسېدنې یو قانوني سند دی چې ایران د افغانانو په ګډون په شرایطو برابر بهرنیو وګړو ته یې ویشي. د ایران دولت خبري ویبپاڼې د راپور پر بنسټ د دغو کارتونو د ویش بهیر د لړم میاشتې له شلمې نېټې څخه پیل شوی دی. د دغې خبري ویبپاڼې د راپور له مخې مخکې له دې د ایران د کډوالۍ د ملي سازمان د عمومي اړیکو مشر محمد جلالی فرد له قوله لیکلي وو چې د دغو کارتونو په لرلو سره کډوال کولی شي د وخت په تیریدو سره اتلس بیلابیل خدمتونه ترلاسه کړي. د ایران دولت خبري ویبپاڼې د راپور له مخې د زیرک کارتونو لرونکي کولی شي چې سیم کارتونه واخلي او بانکي حسابونه هم ولري. هغه دوه ستونزې چې په ایران کې افغان کډوال تل ترې شکایت کوي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي که څه هم اوس د زیرک کارتونو ترلاسه کول اختیاري دي، خو دوی دا کوي چې د ایراني پولیسو لخوا د ناقانونه کډوالو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي او له قانوني اسنادو او زیرک کارتونو پرته د دوی د ایستلو احتمال زیات دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د ایران او پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر تیز شوی او د طالبانو حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د تازه شمېرو له مخې یوازې په تېرې یوې میاشتې کې نږدې سل زره افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه ویستل شوي او بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
بیرته د افغانستان مسایلو ته راګرځو. د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې وروستیو واورو او بارانونو ته خلک ډېر خوښ دي چې ورسره به د اوبو زیرمې ډېرې شي. په خپلو خلکو هم د واورو د زیرمه کولو ځینې لارو چارو ته مخه کړې ده.
له اوږدې وچکالۍ وروسته له تېرې یوې اونۍ راهیسې د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې د بارانونو او واورو ورېدل پیل شول چې ورسره خلکو ته د وچکالۍ د له منځه تللو هیلې راوټوکېدلې. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې چې تېره ورځې خپاره کړل ویل شوي، اوس مهال د هیواد په دیرشو ولایتونو کې واوره او باران ورېږي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د دې لپاره چې ځمکه کې د اوبو ښکته شوې کچه بیرته راپورته شي، دوی له بیلابیلو لارو واوره ذخیره کوي. د وردګو ولایت اوسیدونکي شفیع الله وایي دوی له خپلو بامونو تازه ورېدلې واوره راټوله کړه او کور کې جوړې شوې څاکې ذخیره کړه.
موږ هم چې کله خپل بامونه پاک کړل، واوره مو ذخیره کړه ترڅو له دې لارو وکولای شو د ځمکې لاندې د اوبو سطحې په راجه کولو کې مرسته وکړو.
د کابل اوسیدونکي حاجي ملک بیا وایي دوی که څه هم د واورې ذخیره کولو لپاره کومه څا نه ده جوړه کړې، خو د لارو او واټونو پر ځای واوره خپلو کروندو او نیالګیو ته ورټولوي څو یې پرې اوبه کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
نو موږ خپله داسې کوو چې واورې اکثره یا په بام جمع شي یا په ویلۍ کې، نو هغه د ویلۍ واوره موږ خپل په ویلۍ کې چې پټۍ کرلې یا ونه لرو بوټي کنه موږ ته اچوو.
خو د کابل اوسیدونکي 50 کلن ذبیح الله بیا وایي د اوس په پرتله په خوازکه د واورې د جذب کچه لوړه و چې کوڅې خامې وي او واوره به خپله ذخیره کېدله.
پخوا خو کابل کې داسې و چې کورونه لږ و، نفوس لږ و، اکثرا اوقات دغه کوڅې خامه وي او هر کور بزان ته د برفانداز په نامه د سیو چقورې ځای به درلوده او دغه واورې به هلته راټولېدلې، هلته به ویلې کېدلې او ځمکې بزان ته جذبولې.
هم مهاله د اوبو او چاپیریال ساتنې د برخې متخصصین وایي که څه هم د واورو ذخیره کول د ځمکې لاندې د اوبو کچې لوړېدو کې اغېزمن تمامېږي، خو د دوی په ټکو سګنی اورښتونه به د اوبو د کمښت ستونزه هواره نه کړی شي. د اوبو د برخې متخصص انجینر احمد جاوید نور د واورې ذخیره کېدو او د اوبو د کچې لوړېدو لپاره نورې حل لارې داسې وښودي.
واوره یو اصلي هغه فاکتور دی د اوبو. موږ ونې وکرو، خلکو ته پوهاوی ورکو، سازگار منابع ورته برابرې کړو، اوبو ذخیروي او محافظتي بندونه جوړ شي. هغه بندونه سی اوس جوړ دی، هغه مدیریت شي او بیرته ترمیم شي.
ښاغلی نور اندېښنه ښیي چې اوسنیو کمو اورښتونو ته په اټکل به راتلونکي 1403 لمریز کال کې افغانستان د اوبو له سخت کمښت سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس تېره ورځ د یو خبر په خپرولو سره ویلي د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت له خلکو غوښتنه کړې چې د اوبو د سطحې لوړېدو لپاره باید واورې ذخیره کړي. افغانستان کې د اوبو د کمښت اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې نړیوالو سازمانونو په زلونو افغانستان کې د وچکالۍ په اړه اندېښنه ښودلې. د روان لمریز کال د مرغومي په 18 نیټه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د یو راپور په خپرولو سره وویل افغانستان په تیرو دیرشو کلونو کې تر ټولو سختې وچکالۍ سره مخ دی.
تاسو ل پیغامونو
سلام علیکم محترم مدیر انتر رحمت وړاندې کوم. دا د چمن لار بند ده، دا د مریضان لار بند کړي ده، پر مخ بند ده، دا د کانسر مریضان دي، دا نه پریږدي. هغه نور مریضان خو بیخي بند دي، دغه د کانسر د تاریخ مریضان دي، دغه به چې پرښواله ای دغه لار پر مخ بند ده. نن شپږمه ده، دا د مریضان لار بند ده، دا د مریضان لار به چې پریږدي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کندهار د سپین ولک ولسوالۍ صدر سره په لیکه موږ د حکومت څخه غواړو چې زموږ د سپین ولک ځوانانو ته په افغانستان په شرکتو کې دولتي شرکتو کې ځایونه ورکړي. زموږ د ولک ځوانان درې نیم میاشت کېږي د بارډر د بندش د وجې چې د پاکستان د افغانستان د چمنو سپین ولک لار بنده ده. 15,000 ځوانان بېکاره دي، خواري نشته، هیڅ کار نشته. نو موږ د خپلو مشرانو څخه غواړو چې زموږ د ولک ځوانانو ته په دولتي شرکتو کې ځایونه راکړي. موږ ډېر ښه ښه تکړه ځوانان لرو، استعداد داره ځوانان لرو او تعلیم یافته ځوانان لرو. نو دغه مې هیله ده.
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه یې کتر احمد باندې کوم. تاسو یو خپرونه ورور دغه طالب مشرانو سره جوړه کړې چې دا ملسته ولې کار نه ورکوي. موږ خو نه په تېر نظام کې کار کړی ده، نه م د تا په تېر 15 کلن کې کړی ده، نه م په دا 10 کلن کې کړی ده. یو نظام کې موږ کار